سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر 15 بجې دي تاسو مخه غلا زده راډیو ناوړي د سارنې خبرې مې چلا په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمي پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړي کړی دی چې دا لوبغاړي دي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه اوسي چې دا لوبغاړي چې په افغانستان کې د لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شل ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او څو نورو ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د واورو بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دېرش ملي متر پورې د باران او له 15 تر 50 سانتي متر پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژي اوبو وزارت خبرداری ورکړی چې د به تر روزی دروختون لکبله په سندیزو حوزو کې د سیلونو د بهیدو احتمال شته. تمه ده چې د افغان کډوالو یو بل ډله له پاکستان او جرمني ته لاړ شي. د ځینو سرچینو په وینا د افغانان بچي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت کې له جرمنیانو سره کار کړی وو، له خپل کورنیو سره د جرمني په هانور هوایي ډګر کې ښکته شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت روسه د خبر نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډېر کسان د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 15 ډېر کسان د ماینونو او ناچاود موادو د چاودنو له کبله وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د 2023 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاک موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کم شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراته زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوی محمد قاسم امیری پرونو بختر خبرې شانس وویل چې دا زمرد پر افغان سوداګرو په څه باندې 146000 ډالر پلورل شوی دی. د تیرو څه باندې د نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فنی ډول استخراج او پلورل کیږي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد لستر مظاهرو اونۍ وروسته معترض محصلینو یو ځل بیا واټونه ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېنه انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوي چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1500 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. تاسو یې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واورېدلی شئ. د افغانستان نوم د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په هغه لیست کې نشته ده چې د امریکا د امنیت پر ضد باندې ګواښونه جوړوي. دا چې په دغه لیست کې د کومو هیوادونو نومونه دي چې د امریکا لپاره خطرونه رامنځته کوي وړاندې په راپور کې به درته وایي. دختر په درشل کې خو د کابل پاګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دوی دختر لپاره آمادګي نه دي نیولې.
تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی، ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم. د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زموږ دپاره بېخونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
همدارنګه اوس ته به هم ورشو چې هلته خلک د صحي کلینیکونو له نشتونه سر ټکوي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دی، هغه کوټو کې پروت، ړانګو کوټو کې.
اشه د خوست په کوم سیمو کې خلک له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ وړاندې به په راپور کې درته ویو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو، نو مطالبه هم شته. بلتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. ز فريده سيالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشاندی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نمونه څو ځل یاد شوی و. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسسې اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته یې هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بی پورس ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پی مخ پر ودی وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې ممکن سیمه نور هم بے ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت و پیژندل شي، کوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه د تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غږ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړي کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه وانشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دیوای نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. که له دې فرصت څخه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خود بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو انجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د ښځو انجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانی د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې درته نړیواله موضوع هم لرو، خو بیرته افغانستان ته راځو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې ګرین کارت ته د پناه غوښتونکو کډوالو غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی دی. ای بی سی نیوز د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي وو. د ټرمپ ادارې دې اقدام په امریکا کې مشتفان کډوال اندېښمن کړی دی. تفصیل سنا کاکرناورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام دا ځل د هغو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي وو. سی بي ایس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال حقوقي بې برخلیکتوب سره مخ کړي چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دې پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارډ ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایوي کیسونه لري او د ګرین کارډ مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دې هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص د
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دي بے برخلیک دي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. زموږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردانه یو.
مشکل است، ما همچنان سرګردانه هستیم.
سی بی اس نیوز لیکلي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلي دي چې د ګرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلي چې د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت ته د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډ او د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکو چې امریکا ته لیږدول شوی له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوی. ډونالډ ترامپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ولاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په جنوبي کوریا کې په زرګونو پوځیانو او د اور وژلو وسایط هڅه کوي چې له شپږو ورځو راهیسې د لګیدلې اورونو مخه ونیسي او ویې وژني. په یاد هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو اورونو په وژلو کې مرسته کوي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د جنوبي کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله تر اوسه لږ تر لږه څلور ویشت کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او ابیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي چې د دولسو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر درې ورځې ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر آن دکسو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګیدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. د اورونو له امله د اوسونګ ښار در لسو کلن زور معبد ویجاړ شوی دی. خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسی شي ډیر لرغونی آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سانچونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اویسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبي کوریا د اندونګ، یونګیانګ، یونګډوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خپرې شوې دي. د جنوبي کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز آژانس ته وویل چې د اویسونګ اورونه ډیر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اویسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یوه هلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې پلټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي. په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه غلاسته رادیو نو ری استاد د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سارلوش په ګو د مخام تر شپه ګو په لاندو سپون نه سی او 25 مترو او د مخام لش په ګو د سار تر شپه ګو په منځني صفا دوله شپه نوي لدی سربیر تاسو کولای شئ چې مخ خبرونه پر ټونی زره سنوي او فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر، واتس اپ ګروپونو او همدارنګ په ټلګرام کې په چینلونو کې پیدا کړئ. هلته واوري او زموږ پر ویب پاڼه باندې چې پته یا ساتي رادیو .com ده هلته زموږ مطالب او راپورونه ولولئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي ډېر د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي او هم ورته ارسانه راځي. د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي د حتمي نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه چې وي د اختر لپاره تیاری وکړي. د دغو پوهانو په ټکو باندې بلکې دوی کولی شي چې ځان ته په کورونو کې او البته د مېلمنو لپاره خواړه تیار کړي او په دغې خوړو سره د مېلمنو پالنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
دا چې اختر را نږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی شفق وه. شفق وایي خدای تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشې پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه هم خي او بازار کې ډېر قیمتې د ارزانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي فریده بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته، دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایی نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځانګړون منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسیز مخه که لازدهی رادیو نوری هم درنگ کوالی شید چه خپل پیغمونه مکتا پا 00 22 11 24 500 میری بانده رواستوی او مگی در تا ده هری خبری خبرونی پا پایی که خبر کرو ولنده برا سرا ده روشی پاڑا بانده زنگری پیغمونه هم واری خوز پا خوز ولیت ورشو حال تا با ده خوز ده وسیدون کو هاگا اندیخنی و شکایتون در سر شری کرو چه دوی وای سهیک لیکونو تا لاسرسی نه لري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تېر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډېر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې اوس سړک وو د لږ ګزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره په لرې واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولی خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یادې سیمې اوسیدونکی میر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د په ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سنبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. زمي خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوسګری بارون وي با دروازې بداد کړي نو ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه ووایي. نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هېڅ سهولت نشته، تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
زموږ کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نوره څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پا بندی کار روان ده او مختلف و ادارات سره یا دونرون سره به انشاءالله شریکی گی.
کسی هم پا ورسته دو لسیزو که پا خوست که خلکو لپاره پا بیلابیلو برخو کردینی پروژه پلشوی خود دوامدار امنیتی گواخونو لکبله قلندر، مساخیل، تریزی علیشیر، صبری یعقوبی همدارنگ سپیره که بیاد یوش مرسیم و خلق لده پر مختگونو به برخ پاتشول او ده اغوی ستونزی تر اوس هم پخبل زایدی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د روژې پرنګونو کې ساسي پیغامونه اورو.
د روژې رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو. تر دې دمه پورې روژه ډېره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډېر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژمات شیبې د آرام دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی د زمونږ او ستاسو روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فرشته نگا سټډیو ته راغلې. فرشته جانې ستړي مشي، سهار ته بخیر.